سلامونه نن جمعه د 2020 د 20م کال د اکتوبر شلمانی ته ده د دشتکو خبرونه ته په خیر اغلس په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید الافیزی
و ما فرخنده پیمانی استم و در این برنامه با تازه ترین تحولات از جنگ حماس و اسرائیل و وضعیت و سرنوشت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه با شما خواهیم بود. اما نخست میپردازیم به خبرها.
د طالبان حکومت غواړي چې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ د یو کمربند ایولار په نوښت کې شامل شي او وايي په دې اړه به د خبرو لپاره چین ته یو تخنیکی ډله واستوي. د طالبانو یو پلاوی د چین فورم کې د ګډون لپاره بیجینګ تللی او دا څرګندوي چې چین له طالبانو سره تعامل تګلاره غوره کړې ده. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی چې چین ته د طالبانو د ورغلي پلاوی مشر دی وویل چې له چین څخه غوښتي چې اجازه ورکړي د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز او یو کمربند ایولار د نوښت برخه شي.
د برنامه هایی که چین داره از جمله سیپک است و جمله امی بیارای است و راه های مستقیم خود افغانستان است و راهی که ما را وصل میکنه از طریق تاجکستان.
سازمان جهانی صحت با نشر گزارش تازه میگوید که در کنار سایر بیماری ها بیماری حاد تنفسی در سال روان جان بیش از 2000 بیمار را در افغانستان گرفته است. بر اساس این گزارش که امروز جمعه 20 اکتبر به نشر رسید، از اول جنوری تا 14 ماه روان میلادی 1,032,000 مورد بیماری حاد تنفسی در 34 ولایت افغانستان به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت گفته است که از این جمله 2,118 بیمار مبتلا به بیماری حاد تنفسی جان باختند که به گفته این سازمان بیشتر آن را کودکان زیر 5 سال و زنان تشکیل می دهد. این سازمان گفته است که تنها طی دو هفته گذشته بیش از 17,300 مورد مشکوک و 37 مورد مرگ ناشی از بیماری حاد تنفسی در افغانستان گزارش شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شب پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در دفتر کارش گفت که پیروزی اسرائیل و اوکراین در جنگ هایشان برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است. این در حال است که بایدن می‌خواهد برای حمایت نظامی به این دو کشور از کنگره ایالات متحده میلیاردها دلار تقاضا کند. رئیس جمهور بایدن گفت که اگر به تداوم پرخاشگری بین المللی اجازه داده شود، تنش و هرج و مرج و سایر بخش‌های جهان سرایت خواهد کرد.
با ورته وخت که خغل بایدن وای حماس او پوتین مختلف گواهونه پیخوی، دوی غواړي چې په خپل گاوند کې دموکراسي له ستوني تیر کړي. هغه د حماس په ضد جګړې کې له اسرائیل سره د امریکا د مرستو خبره بیا تکرار کړه او د غزې په ترانګه کې له فلسطینیانو سره په بشري مرستو ټینګار وکړ. سپینه ماڼۍ وایي چې تر دغو خبرو مخکې ولسمشر بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم خبرې کړې او هغه ته یې ویلي وو چې واشنګټن به یې تر څنګ ولاړ وي. د کانګرس محافظه کار غړي نه غواړي چې اوکراین ته نوري وسلې واسول شي. د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه نږدې 2 کلن کېږي. امریکا تر بل هر هیواد له اوکراین سره زیاتې پوځي او بشري مرستې کړې دي.
حماس و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تهدیدات متفاوت را متوجه دیگران کردند، اما هر دو میخواهند به گونه کامل دموکراسی همسایه هایشان را نابود کنند.
بلخوا د بریتانیا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې کیدای شي په روانه اونۍ کې اوکراینی ځواکونو د روسي هوایي دفاعي تجهیزات او هلیکوپټرې د بریدیانسک او لوهانسک په هوایي اډو کې په نښه کړې وي. د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې کیدای شي په بریدیانسک کې هوایي اډې کې 9 او د لوهانسک په اډې کې 15 هلیکوپټرې ویجاړې شوې وي. اوکراین ویلي چې په دې بریدونو کې د لومړي ځل لپاره د ATACMS امریکایي لری واټن ویشتون کې توغندي کارولې دي. د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې دا بریدونه تایید شي دا به د روسیې په دفاعي او نورو بریدونو د ترسره کولو پر وړتیا اغیز وکړي.
د ګوزر ناروغي اوس هم د افغانستان او پاکستان د ماشومانو لپاره مرګانی ناروغي ده. د کلونو کلونو راهیسی د پرله پسې واکسینونو سره سره ولې دغه ناروغي نه ورکیږي؟ څه باید وشي چې دغه وژونکی او معلولونکی ویروس زمونږ لسیمه ورک شي؟ ولس دینی عالمان او ټولنه سم مسؤلیتونه لري. د اکتوبر په 23 د ګوزن د لمنځولو په نړیواله ورځ د امریکا غږ په تلویزیون، رادیو، ټولنیزو شبکو او سپوک مکی د ګوزن په حق له ځانګړي خبرونه مه هېروي.
آسمان غزه صبح امروز جمعه شاهد دود غلیظ ناشی از تداوم حملات هوایی اسرائیل بود. وزارت دفاع اسرائیل امروز در صفحه اکس نگاشته است که در جریان شب تیاره‌های جنگی اسرائیل بر 100 هدف عملیاتی به گفته این وزارت سازمان‌های تروریستی در باریکه غزه حمله کرده، دهنه‌های دخولی تونل، انبار مهمات و ده‌ها مرکز عملیاتی را تخریب کردند. این در حالی است که آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز جمعه در گذرهای رفح میان مصر و باریکه غزه از برخورد دوگانه در منطقه یاد دهانی کرده، گفت که 2 میلیون نفر ساکن در غزه آب، غذا، دوا و مواد سوخت نداشته و زیر گلوله ها زندگی می کنند.
بنابراین این لاری ها فقط لاری نیستند، آنها یک راه نجاتند. آنها تفاوت بین مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه هستند و دیدن این لاری ها که در اینجا گیر افتادند برای من کاملا واضح می سازد که آنچه ما نیاز داریم این است که حرکت کنیم، برای حرکت به آن طرف این دیوار، حرکت در سریع ترین زمان ممکن.
در همین حال مقامات آمریکایی گفتند که به خاطر تعمیر جاده ها کاروان کمک های بشردوستانه که قرار بود امروز جمعه حرکت کند حداقل یک روز به تعویق افتاده است.
بلخوا د بشری حقونو د څار اداره وایي چې غزه ته هیڅ ډول بشری مرستې نه رسیږي او کدا بندیز دوام ولري نو د ډیرو ژوند به د خطر سره مخ شي. د اسرائیل او فلسطین لپاره د بشری حقونو د څار ادارې رئیس عمر شاکر وایي چې ولسمشر بایدن کدا فکر کوي چې یوازې بشردوستانه مرستې دلته د حل لار ده، نو تیروتنه کوي ځکه دوی غواړي له خپلو بشری حقونو څخه برخمن شي. هغه د هم ویل چې د روغتون په نخ کول د نړیوالو قوانینو سره غړاونه دا او باید پلټنې وشي. په موخه د عمر شاکر سره زموږ د همکاري نظرانی یوسفزی مرکې ته
ډېر مننه ستاسو وخت نه. د روختون د بمبارۍ نه وروسته وضعیت څومره جدي شوی دی؟
د روختون بمبار یو مطلق وحشت و په غزه کې فلسطینیان چې ډیری لا د مخه په هوایی بریدونو کې ټپیان شوي او ډیری د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د روختون په انګړ کې ګڼ شمېر بې ځایه شوي کسان راټول شوي وو. دا په غزې د اسرائیلو لخوا د دوامداره بمبار څخه د دوی وروستۍ پناه وه او دا فکر به یې نه وکړی چې دوی به ووژل شي. دا یو نه ویل کېدونکی وحشت دی چې په الفاظو کې ویلي دی. د روختونونو په نه کول د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړاونه ده. موږ واقعا د لوی کچې ظلمونو د احتمال سره مخ یو او د ټولو اړخونو لپاره بیړنۍ اړتیا ده چې نړیوال قوانینو ته غاړه کېږدي او نړیوال ټوله دې د دې ظلمونو د مخنیوي لپاره واقعا فشار راوړي.
آیا د جګړې په جریان کې د نړیوالو قوانینو نه د احتمالي سرغړونکو د حساب لپاره کومې هڅې موجودې دي؟
په حقیقت کې داسې هڅې روانې دي. د فلسطین د بشري حقوقو سازمانو د اسرائیلو د بشري حقوقو ډلو نړیوال ډلو کمپاین کړي او اغیزمنه ټولنې هم غوښتنه کړي. موږ د جرمونو نړیواله محکمه لرو چې په فلسطین کې د ترسره شوي جدي جرمونو رسمي څېړنه وکړي. د عدالت نړیواله محکمه د محل د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې نه د مشورتي نظر غوښتنه لري چې دوی ورته کتنه کوي. موږ د تحقیقاتو یو کمیسیون لرو چې د کرخې دواړو غاړو ته د سرغړاونو د څېړنو واک لري. د نړیوال جنایي محکمې څارنوال هم د واک لري چې د دې ډول پیښو پلټنې وکړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې هڅه شتون لري، آیا تاسو فکر کوئ که شواهد وموندل شي نړیوال جنایي محکمه به اسرائیل د جنګي جرمونو لپاره وپلټي؟
I think it's I would hope so.
My زه غواړم تاسو ته ځواب درکړم چې هو، مګر زه فکر کوم چې د محکمې په وړاندې ننګون شتون لري. محکمه په کاره ډول یو شمېر حقوقي پوښتنې لري، لکه څنګه چې د هرې څېړنې سره حقيقي پوښتنې وي. په ځانګړې توګه کله چې تاسو د سرغړاونې په اړه خبرې کوئ چې څومره وړاندې تر سره شوي وي، دا ټول د منلو وړ دي. محکمه په هر شرایطو کې معاملہ کوي، مګر په ښکاره ډول دا به یو وقف شوی ټیم ته اړوي او د قانوني او حقيقي مسلو په اړه به د ارادي سره تمرکز وکړي او بل اخرت سره والی به یو ځړوره اصولي پریکړه وکړي ترڅو حقایق تعقیب کړي. زه فکر کوم چې دا نه یوازې د هیوادونو لپاره، د جرمونو نړیواله محکمې لپاره یو رښتینی آزموینه ده، بلکې دا په ډېرې لارو کې د مقرراتو پر اساس نړیوال نظم او د دې بنسټونو د اعتبار آزموینه ده.
هاو مچ هیومن ستاسو بشری مرستې غزې ته څومره رسیږي؟ څنګه رسیږي غزې ته د بشری مرستو د امکاناتو او اهمیت په اړه راته وایي.
As of October 18th, no.
د اکتوبر د 13مې غزې ته هیڅ ډول بشري مرستې نه رسیدلې. اسرائیل له غزې سره غزې د لارې وټړلې. تیل، برېښنا، انټرنیټ او بو ټول پرې شوې دي. د اوبو یو څه برخه بیا پیل شوې. اسرائیل موافقه وکړه چې د مصر لخوا د بشري مرستو خوراکي توکو او بو ته اجازه ورکړي. خدای له اوس وکړې دی پلی شوې، خو حتی کدا پلی هم شي د یوازې د غزې جنوبي برخې ته ځي او په دې کې برېښنا یا تیل شامل نه دي او پرته له برېښنا او تیل څخه تاسو په حقیقت کې تر ټولو مهم شی نه ورکوي، ځکه چې په غزه کې د برېښنا فابریکو چلول لپاره تیل اړین دي چې برېښنا چمتو کوي چې د جنراتورونو چلول لپاره کار کول ته اړتیا لري، کوم چې د روغتونونو عملیاتو او د پاکولو نور حساسو کارونو لپاره مهم دي.
If there is no humanitarian aid
غزیت بشری مرستې نه رسیږي، ولسمشر بایدن یوازې د فلسطینیانو لپاره د بشر دوستانه مرستو لپاره د 100 میلیون ډالر اعلان وکړو، دغه به بیا څنګه ورزي؟
I mean presumably it's going to try to come in through Egypt.
دا به هڅه وکړي چې د مصر لاري یا د کومې بل لاري راشي، مګر زه غواړم ټینګار وکړم تاسو پوهیږئ پیسې هغه څه نه دي چې اړتیا ورته وي. د دې ستونزې د حل لپاره هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لري د لومړي ګام په توګه برېښنا، اوبه او هر هغه څه چې د اکتوبر 2 څخه مخکې شتون لري بیا رغونه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې فلسطینیان غواړي نور پیسې نه دي، دوی خپل حقونه غواړي، دوی غواړي په آزاد توګه خوځښت ولري، دوی غواړي چې د نژادي تبعیض قربانیان نه وي، دوی غواړي له خپل بشري حقوقو خبر خمن شي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر بارن یو تر وطنه کوي که هغه فکر کوي چې یوازې بشر دوستانه مرستې دلته د حل لار ده. یقینا په دې حالت کې مرستې اړین دي که غزې ته راشي، خو دا یوازې یو ګام دی.
کچری بندیز دوام مومومی سبب شي.
هر ورځ
چې دا دوام لري تاسو د غزې د 2.2 میلیون نفوس ژوند له خطر سره مخامخ کوي، چې نمایي ماشومان دي، خلک له دمه ځولېږي، ځینې د بشري وضعیت له امله ناروغه کیږي، خلک بمړ شي، خلک شاید له دمه خمر شوي. موږ ته پوره معلومات نه در رسیدلي ځکه چې موږ هلته بهرني خبريالان نه لرو. نو زه فکر کوم چې دا مبالغه نه ده چې وایم چې د خلکو ژوند د خطر سره مخ دي.
پولیو هنوز هم از کودکان در افغانستان و پاکستان قربانی میگیرد. مواصف دسترسی گسترده به واکسین، چرا ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان محو نشده است؟ چگونه میتوان این ویروس معیوب کننده و کشنده را محو کرد؟ مردم، عالمان دینی و دیگر گروه های اجتماعی در این راستا چه مسئولیت هایی دارند؟ ویژه برنامه صدای امریکا را به تاریخ 24 ماه اکتبر که مصادف با روز جهانی مبارزه با پولیو یا فلج کودکان است در شبکه‌های ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین بینندگان عزیز. در این بخش برنامه نثار احمد شیرزای تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال حقوق مهاجرین مهمان برنامه هستند که ایشان را خوش آمدید میگیم.
شیرزای صاحب خبرون تا بخیر اغلس وس په دې بحث کې منګه ریپورت لرو د غیر تر خبرول ورسته به تاسو را ګرځ موږ سره پات شئ. یوشمیر افغانان چې د امریکا لخوا د P1 P2 د کډوالۍ ویزو اخیستلو لپاره د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللي، په دغه بهیر کې د ځان څخه شکایت کوي او په ورته وخت کې د مالی او رواني ستونزو سره مخ دي. خو امریکا وایي دوی تر بشپړ ارزونو وروسته د ویزو غوښتنلیکونه مني. زموږ همکار مسکا ساپۍ له اسلام آباد پرې راپور جوړ کړی.
د پی 1 او پی 2 کیس لرونکي افغان کډوال وایي دوه کال کېږي چې انتظار یې پایل نه لري او په ورته وخت کې د مالی او رواني ستونزو سره مخ دي. عنایت الله امید چې په بغلان کې د یوې راډیو مشر و ل خپلې میرمنې سره پاکستان ته هغه مهال را کډوال شو چې په افغانستان کې جمهوري نظام را وپرځید. عنایت الله وایي د پی 1 ویزو لپاره د امریکا پر ژمنو د باور کولو پرته بله چاره نه وه. وایي د یادو ویزو له ورو بهیره او د ورپېښو ستونزو له کبله یې څو ځلې ځان وژنې ته فکر کړی.
ما از طریق دفتر انترنیوز به خاطر پیشبرد کارهای کیس پی یک خود به پاکستان خواسته شدیم. قرار می شده بود که در حدود یک سال یا یک و نیم سال در مجموع کارا پروسس می شود و انتقال صورت می گیرد. وضعیت را که در پاکستان ما دیدیم بالکل ما پیش بینی نکرده بودیم. نبود منابع عایداتی، مثلا مشکلات بی سرنوشتی و کندی کار کیسای پی یک، این همه از این به حد فشار آورده بالای سر ما که اصلا ما مجبور شدیم که بارها بکرات به دکتر مراجعه بکنیم و خودم خانمم که همچنان همکار ما هست، هر دیمو با مشکلات احاد روحی گرفتار شدیم که بدون دوا اصلا گزاره ما نمیشه.
د عنایت الله د میرمن همیرا له څېرې څخه بریښي چې ناروغه ده. وایي د رواني درملو په کارولو ژوند کوي.
کارای ما تقریبا یک سال میشه که پیش نرفته و مشکلات ما روز به روز زیاد شده میره. در برابر از این ما مشکلات صحی هم همچنان هر دوی ما پیدا کردیم، ما و شوهرم. می مشکلات تکلیف روانی است که بعض وقتا عمله سر ما میه، نمیفهم که من تشویش و بعضی چیزا که دل من مفته باست که چطور میشه چی کار بکنیم، وضعیت ما به چه کجا میرسه. از خاطر من خودم بعض وقتا مریض میشم مفتم و مشکلات اقتصادی ما همچنان هست.
په پاکستان کې میشت افغان خبریال شفیع العزیزی هم چې ورته کیس لري وایي د یادو ویزو هیڅ څرک معلوم نه دی.
داسې کوم اولویت په نظر کې نه دی نیول شوی چې هغه کسان مخکې راغلي، وخت راغلي، مصارف زیات شوی، د ویزو مشکلات لري او پاکستان کې اوسیږي، امنیتي مشکلات لري. متاسفانه اسی اولویت په نظر کې نه دی نیول شوی. بس هیڅ معلوم نه دی چې کوم کس د ایم خان زنګ راځي او غوښتنې انټرویو اخیستل کېږي. او زموږ کیسونه هم داسې اوس موږ په انتظار کې استو. هغه کسان چې پی 2 پی 1 لري متاسفانه درته وایم چې ما خپل په سترګو لیدلې ډېری کسان په رواني ستونزو اخته شوي دي. باور وکړئ چې وخت یو سر خبرې کوي درته ژاړي، وایي موږ په سبد حالات باندې گرفتار شو.
د شفیع الله په وینا په پاکستان کې د پی 1 پی 2 غوښتنلیک ورکوونکو افغان کډوالو شمیر تر 30,000 ډیر دی. د غوډلو وخت نو وخت خپل غږ اړونده مسولینو ته دا اورولو لپاره لاریونونه هم کړی دي. امریکا غږ د دې شکایتونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان سره اړیکه نیولې. دوی وایي امریکا د خپل ملي امنیت لپاره د دغو غوښتونکو پراخې ارزونې یا سکرینینګ ته اړتیا لري او تر څو چې ډاډمن نه وي هیڅ چا ته هم ویزې نه ورکول کیږي. مسکا ساپای، امریکا غږ، اسلام آباد.
بینندگان عزیز، نثار احمد شیرزاد تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال حقوق مهاجرین مهمان برنامه هستند و در مورد وضعیت مهاجرین افغان با ایشان صحبت خواهیم کرد.
شیرزاد صاحب، خبرون ته په خیر راغلی. لومړی کو په هند، ایران او پاکستان کې د کډوالو په اړه د کوربه هیوادونو د پالیسیو په اړه ستاسو معلومات په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
درود بر خدمت شما و همکارای تکنیکی شما و ملت افغانستان. کسایی که ما را میبینن ملت افغانستان، ببینید همین ناهنجاری های افغانستان باعث شد که تعدادی از مردم یا میهوده گوشایی یا کمای چار دهی اخیر باعث شد که مردم دست به مهاجرت ها بزنن. همه این مهاجرت ها را در پرتو همون قوانین و اصول بین‌المللی مهاجرت مردم جرأت کردن و انجام دادن. با تأسف من خودم که تقریبا 8 سال در هند هستم و سالهای متمادی در عرصه حقوق مهاجرین فعالیت کردیم، من شاهد بینی هستم که همه ادارات سازمان ملل وظایف خود را به وجه احسن انجام نمیدن. پاکستان، هند و ایران سه کشوری که زیادتر مهاجرین است و بخصوص ایران و پاکستان، اینا امضا کننده کنونسیون مهاجرت سازمان ملل نیستند، بنابراین اینو از اینجا باید از مهاجرین به کشورهای سوم انتقال پیدا کنه. همو همین نمایندگی های دفتر سازمان ملل یا دفتر پناهندگی UNHCR در طول سالها ما دیدیم که اینا در پاکستان و ایران و هند همو مسئولیت های خود با وجه اصلا انجام نمیده. همین سه کشور همو دفاتر سازمان دفاتر پناهندگی در هنسار همو مافیای اون همو کشور است. اگر ایندی ها است در هنسار ایندی هاست، اگر در پاکستان است و می شکل در هنسار پاکستان و پاکستانی ها و در ایران هم و می شکل. بنابراین همین یک معضله شده که همین کیسا به صورت درست و دقیق ارزیابی نمیشه و کشورهای که بخصوص ایران و پاکستان هم همواره از مهاجرین افغانستان در فندوی استخباراتی و برنامه سیاسی خود مهاجرین استعمال کرده.
بله. آقای شیرزاد، به نظر شما چرا وضعیت مهاجرین افغان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در کشورهای منطقه رو به بدتر شده؟
ببینید، من احساس میکنم در بخصوص اگر پاکستان ایران حساب کنیم، یک ترفند استخباراتی و اپراتی و سیاسی بین طالبا و پاکستان در جریان است. تلاش میکنه پاکستان از موجودیت همین مهاجرین استفاده افزاری کنه. پاکستان که تا اضافه از چارده از موجودیت مهاجرین نفه ورده. شما ببینید یک مدت بسیار طولانی تنظیم های جادی در پاکستان بود، مهاجرین هم بود، پلای انگاف به پاکستان میامد، بعدش در جریان جنگ های داخلی تعداد زیادی از مهاجرین اونجا رفت. پاکستان از اینجا نفع اقتصادی بسیار به من گفته برداشت. در 20 سال جمهوریت هم سران طالب اونجا بود، از آمد پول طالبا پاکستانی ها نفع می برداشت. حال یک تعداد همین مخالفین طالبا در پاکستان است از یک طرف، از طرف دیگه همون تنظیم های جهادی که یا جنگی که برای پاکستان پول می آمد، اون پول سرشان قطع شده. تلاش میکنن از موجودیت مهاجرین اینا استفاده
افزاری و استخباراتی کنند. شرسه سب دو هیوادون که در مهاجرین و وضعیت پر تاسو معلومات را کرده، تاسو به هند که هسته اول تا پده برخی کار کوئی، در افغان کردوال و وضعیت سنگه ده؟
در هند هم ما سال متمادی کار کردیم، اضافه از 40 سال از اینجا مهاجرین مانده. هند هم امضا کننده کنونسیون نیست. ما بارها تلاش کردم که این حرفه به گوش جانیا و حتی سرمنشی سازمان ملل بار سال نامه های سرگشاده روان کردن. تلاش های ما تزیاده کردیم، اما هیچ اثری نکرد. اینجا هم همین دفتر پناهندگی در انحصار مافیای مهاجرین هست. همون یک انداز یک تعداد کارمندای سازمان ملل همونطور یک ترفند بازی میکنن و سالها که حساب بازیابی نمیشه. همونطوره که در گزارش شنیدیم که مردم در پاکستان مریض روانی دچار شدن، در اینجا هم حتی خودکشی کردن جوانهایی داشتیم. ما گزارش ها از طریق دستانه شما هم در سالهای قبل نشر کردیم، صحبت کردیم. مردم خودکشی کرد، جوانها خودکشی کرد، زنها آتش زدن در روبروی دفتر ملل، خود آتش زدن. همه هیچ پروایی نکرد. به این شکل با یک حالت بسیار فلاکتبار اینجا هم مهاجرین دارن دست پنجه نرم میکنن.
خب آقای شیرزاد، اگر مختصرا به این سوال بپردازین، به نظر شما روابط رفتار طالبان با کشورهای همسایه های آیا رابطه مستقیم با وضعیت کنونی مهاجران افغان در این کشورها داره یا خیر؟
ببینید، من احساس کردم پیشتر هم گفتم یک ترفند سیاسی و یک بازی است بین طالبا و پاکستانی ها. طالبا و پاکستانی ها بین هم بسیار صمیمی هستند، دوست هستند. اینا ترفندهای استخباراتی بازی میکنند. شما ببینید، اگر موضوع مهاجرین، اخراج مهاجرین باشه، دو قوم بسیار به سرمایه‌دار افغانستان دستوخیر و یک قوم دیگر که در افغانستان به نام هزاربازها مشهور هستند و قالین بافا را، اونا را پاکستانی ها سالهای قبل برشان شناخت کار داد، اصلاد توضیح کرد، چون سرمایه دار هستن، سرمایهشان نگاه کرد. اما با بقیه هم به مهاجرین چنین برخورد میشه، اینجا خود نشان میده که یک ترفند است، یک بازی و یک کسمک است بین طالبا و پاکستانی هاست که تلاش میکنن به این شکل پاکستانی ها نفع بردارن.
در کتوال بچار و فعال نصر احمد شیرزاد صاحب جیر رضایت منه چی پدی بحث که لمک سرمو گردون بکر.
یک جان سپاس از زورتن با برنامه.
ممنون شما، تشکر از دعوت شما.
تا
تاسو د دېش دقیق پرونه ګوري د کرکټ نړیوال جام په ترس کې نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ لوبه روان ده. لومړی استرالیا توپهنه وکړه او د پاکستان لوبل ته د 318 منډو هدف کې خوت. نور جزئیات به لکه څنګه چې ګوري ل خپل همکار موتی الله عابد صاحب نواخلو چې په سلو کې را سره ده.
بله خوب آقای عابد خیلی خوش آمدین به برنامه. بازی های میان استرالیا و پاکستان چطور به پیش میره؟ کم معلومات بدین.
من فرخنده جان د پاکستان او د استرالیا ترمنځ لوبه چې اول استرالیا ته په هنه وکړو د 318 منډو هدف پاکستان ته ورکو. پاکستان ته په هنه بیرته شروع کړی ده. دوه لوبغاړي سوځېدلی دي تر دې دمه 118 منډې کړي دي. په دغه میدان باندې ډېر زیات د منډو کېدو یو تاریخچه موجوده ده. نو پاکستان هم خپل وس او کوشش کوي چې د استرالیا د هدف ترلاسه کړي. خو د استرالیا چې کوم لوبه موږ وکتل بده معلومیږي چې استرالیا په دې لوبه کې برلاسه ښکاري.
په ټوله کې په دغه جام کې چې لوبې تر سره شوې دي د ټولو ټیمونو په دې اړه کوم سره معلومات شریکې کلک د لوبو د لیست په اړه هم رڼا واچوي.
امن فیصل اوسه پورې چې د 15 اکتوبر نه لوبې شروع شوې دي هر څه سلور لوبې کړې دي. په هغه کې اوس دستي نیوزیلند چې دغه مخ کې دي او ټول لوبې کړې دي. همداشان د هند هم خپل لوبې کړې دي. او د وسط او د منډو په کوم شاره چې دغه باندې دویم نمبر دی. ورپسې بیا د جنوبي افریقا ټیم دی او پاکستان چې نن لوبه لري سلورم مقام باندې دی. بیا انګلستان د پنځم مقام باندې او بیا بنگلاديش. د افغانستان ټیم یو لوبه غټلې ده او درې بیللې دي. نو افغانستان اوس په نهم مقام باندې ده. د افغانستان اوس هم پنځه لوبه پاتې دي. د راتلونکو لوبه سره کېدای شي چې دغه جدول کې تغییر راشي.
بله خوب آقای عابد، در مورد بازی های بعدی تیم افغانستان گفتین، میشه کم بیشتر معلومات بتین که تیم افغانستان بازی بعدیش با کدام کشور خواهد بود و چگونه به نظر شما بازی خواهد کرد؟
من د افغانستان چې څومره لوبي شوې دي، اوله لوبه د بنگلاديش سره وشوه، هغه ډېر په سترته به سره وبلله. بیا د هند سره لوبه تقریبا خو خې منډه وکړې، خو د هند قوي ټیم او افغانستان اون شکر چې هغه لوبه ګټي. خو بیا په هر نوم کې توګه باندې چې کله د انګلستان سره لوبه وشو، افغانستان انګلستان ته هدف ورکو، انګلستان اون کړ شو چې هغه هدف ترلاسه کړي. په نهه شپږ منډه باندې افغانستان انګلستان ته تاریخي ماته ورکړه. هغه نه پښتو مینوالو ته دا و چې افغانستان چې کله بیا نیوزیلند سره مخامخ کیږي د چنای په میدان باندې، الته به لوبه خو شي او افغانستان به وکړي چې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. خو بیا د افغانستان ټیم په توپهنه کې او بیا خاص په توپ نیونه کې مشکلات سره مخ شو او افغانستان د نیوزیلند په مقابل کې څلورمه لوبه وبلله. اوس د افغانستان لپاره چې کوم لوبه پاتې دي، هغه د پاکستان سره، استرالیا سره، جنوبي افریقا سره،
انګلند او د نیوزیلند سره چې کوم لوبه وشوه، ډیر فرق پکې و د افغانستان لپاره. ایوي په خ توګه وګټله، بلې ډیره په سختۍ په بد شان وبایلله. اوس د پاکستان سره چلو بکی دي ته پاره څه تما او څه وړاندوینه شوي دي.
د زیات څنګه خبرې کړې دي، هغه چې میدان ماغه د چنای میدان دی او افغانستان په سپین بولینګ خپل تجربه لري. نو که ډیر پښبینی وشي افغانستان بیا په چوکټي او دادلې توپهونه نه کیو، بلکې د خپل توپهونه کیو هغه ته هدف ورکي او بیا افغانستان بولینګ کول شي چې د پاکستان ټیم راونی سي. اوس هم د پاکستان تاسو ګوري څلور لوبغاړي نه پاس د هغه ټیم دوه تکړه لوبغاړي نه لري. نو افغانستان من اول به دهیل لري چې افغانستان بیرته فرصت پیدا کړي پاکستان ته په نړیوال جام کې په لومړي ځل ماته ورکړي.
ډېر زیات مننه به سپ تاسو له معلومات نه.
تشکر از جزئیات که ارائه کردین. خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه.
تر بیا خیر چای.
شب و روز خوش داشته باشید.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
السلام علیکم درنو ریدونکو، بیا هم سلام او احترام منی. خوشحاله چې د نن وضعیت په پروګرام کې تاسو سره په یوه داسې مسلې باندې غوښیو چې زیاتره ته مهمه ده او هغه د مهاجرینو ستونزې دي. دنیا کې د مهاجر ستونزې یو غټه مسله ده. ډیر ملکونه ورسره په ستونزو کې گرفتار دي، ځکه د مهاجر د ستونزو غم نشي خوړلی. او بل پلو خپل مهاجر کده هر مرک دی، کاغه افغانان دی او کده نور دنیا خلق دی، دوی د زونو مشکلاتو له عمله د خپل ملکونو نووزی نور ملکونو ته وهل ته هم د ستونزو سره مخامخ کیږي. نن چې کومه مسلې باندې غږیږو، هغه د افغان مهاجرو مسله ده په ترکیه کې. د طالبانو د حکومت چارواکو او همداشان د ترکیې د حکومت چارواکو د افغان مهاجرو په ستونزو باندې خبرې کړې دي او د فیصلې ته رسیدلې دي چې یو کمیسیون جوړ کړي، چې دې کمیسیون له لارې د افغان مهاجرو د ستونزې غم وخوړل شي چې څنګه کېدای شي افغان مهاجر د ترکیې نه په جبر او زور ونه ایستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي خلیل الرحمن قانی تیره هفته په کابل کې د ترکیې د سفارت شرزافیر سره وکتل او وی ویل چې په کار دي چې ترکیه د نړیوالو قوانینو په اساس د مهاجرو د جبنی ایستلو په ځای هغوی ته باید د کار زمینه مساعده کړي او د ستونزو د هوارولو دپاره یې اسانتیاوې رامنځته کړي. باید د اتشه شرایط برابر کړي چې په دغه طریقه باندې د مهاجرو ستونزه حل شي. نو نن موږ په همدې موضوع باندې د افغان مهاجرو په ستونزو او د هر پلارو چارو باندې غږیږو. په دې مسلې باندې موږ د بحث لپاره او د نظر د اورېدو لپاره، د تجویزونو د اورېدو لپاره د مهاجرو د چارو مبارز احمد الله صدیقی صاحب خبرونه زره بللی دی چې خاص د افغان مهاجر په مسلې باندې وغږیږي. هغه هم په ترکیه کې چې دوی څه مشکلات لري، څومره مهاجر دی، هلته څنګه کېدای شي دا مسله حل شي. ترکیه خو یو لوی ملک دی، همدا اوس دومره مشکلات چې افغانستان لري یا طالبان لري، هلته په اقتصادي لحاظ ترکیه کې به دومره نه وي. نو لازم ته چې د افغان مهاجرو سره په هر ساحه کې مرسته وشي، لکه څنګه چې رپورټونه مونږ اورو. نو وګورم چې احمد الله صدیقی صاحب څه نظر لري او څه تحلیل کوي. صدیقی صاحب محترم، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړی مشي.
اول خدام سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام صدیقی صاحب، څنګه یې تاسو د خبرونه چا اوري سوای؟
بس کله کله خبرونه خنه وی کنه، ځکه چې بیا خصوصا چې د خپل وطنوالو خبرونه مجبورې سره سره وړي، نو وخت چې د افغاني جذبات له مخې سره یو رقم ته جذباتي هم شي، احساساتي هم شي، بیا چې بل پلو وګوري وقت دښمن شي ترې.
دا یو انساني مسله ده، که افغانان دي او که د هر ملک او د هر قوم خلک دي. کم دا اوس مثلا فلسطینیانو مسله ده، د اوکراین موضوع ده. هر خواته چې ګوري انسانان د یو زینبل زیته کړه کوي، د جنگونو د ویری، د لوګي د لاسه، د مثلا د نور مجبوریتونو په اساس، او چې بیا بل ملک ته پناه وړي، هلته هغه ملکونه حکومتونه خپل مشکلات لري، د مهاجرو باندې بیا الله نور سختی راځي. اوس راځو دې ته چې تاسو سوي ترکیه سره مشکل لري د افغان مهاجر سره، چې مثلا خلیل رحمان وای چې باید په زور نه سل شي، دوی ته د کار زمينه مساعده شي، د نړیوالو قوانینو سره سم د دوی سره رفتار وشي. یعنی فکر کوي ترکیه دومره ډیر مشکلات لري چې د افغانانو بس او څومره افغانان لاته مهاجر دي په ترکیه کې؟
کچېره وګورو، ترکیه خپل هم د 1950 د کاروالو د کنډیشن د لاسلیک کوونکو هیواد دی، خو دا په دمانه نه ده چې باید هر څه بي ورسره ومني، ځکه چې کله کله داسې کېدای شي چې د پایلې په توګه کټړی وګوري. ترکیه قانوني مکلفتونه لري د کډوالو لپاره چې په کنوینسیون کې ټاکل شوی معیارونه پوره کړي، او بیا هم د دوی مسؤلیت دا دی چې دوی د کډوالو ساتنه وکړي او ځانګړي حقونه ورته ورکړي. خو په هر صورت کله کله داسې هم کېږي ترکیه دغه کوم کنوینشن په اړه یو څه تحفظات هم لري چې هغه جغرافیایي محدودیتونه دي. بیا دغه تحفظات او د کنوینشن بشپړ تطبیق زیاده نشي کولای چې تطبیق کې په پوره ډول په ځانګړي توګه د هغو کډوالو لپاره چې په دغه اروپایي هیوادونو پرته د نورو هیوادونو څخه راځي، بیا ترکیه خپله خاوره د کله کله فکر چې د کډوالو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره بیا موقتی موافقت مقررات پلي کوي. نو کدا چې وایو چې سستونزه لري ترکیه، بدبختانه زموږ د ځینو هیوادوالو له لاسه هیوادوال صحیح ده چې کله دوی نورو هیوادونو ته ورسي یا که ځینې غیر قانوني کارونه کوي لکه وهل ټکول پکې شته، جنسي تېری پکې شته او داسې نور جرمونه کوي د وطنوال، لکه موته شاهدان وو چې که یو طرف نه وګورو سمه ده چې هیڅ انسان نه غواړي چې په خوښه خپل بل هیواد ته ولاړ شي، خو دا له یو مجبوریت له مجنه وي. خو بیا هم چې کله موږ یو هیواد ته د مجبوریت له پلوه یا په هر ډول که یو هیواد ته ځنو، د هغه هیواد هغه کوم اصول او مقررات چې دي هغه باید په ځان ومنو او تطبیق کړو. نو باندې بختانه دلته ځینی افغانان ټول نه یادوم ځینی هغه وایي وچه سره لامده هم سوي هغه امیانه اسلام او تاسو لرو په وطن کې، نو ځینی هیوادوالو چې وهل تکولې کړي دي، هلته غیر قانوني کارونه یې کړي دي، ځینې جنسي تیری یې کړي په ترکیې او په نورو اتباعو باندې، نو دغه او نور ځینې امنیتي ستونزې هم شته، لکه چې خپله دننه ترکیه په خپلو کې هم دغه دوه ګوندونه دي خپلو کې هم ځینې امنیتي ستونزې لري. نو په همدغې خاطر باندې سیاسي ستونزې البته که ووایو ورته،
یعنی یوه ستونزه د ترکیې د حکومت ستاسې د معلوماتو په اساس یوه ستونزه دا ده چې خپل افغانانو کې ځینو داسې کارونه کړي دي چې د ترکیې حکومت مجبور دی او غواړي یا فیصله یې کړې ده چې افغان مهاجر باید بیرته وطن ته لاړ شي، او بل د دوی خپل امنیتي ستونزې دي. اقتصادي ستونزې هم دي د ترکیې د حکومت یا نه؟
فکر نو کوم چې ترکیه دومره اقتصادي ستونزې ولري،
سیاسي څنګه؟
ترکیه یو د هیوادونو څخه دی،
سیاسي ستونزې لري؟
ولري، لکه څنګه مو مخکې ویل سیاسي او امنیتي ستونزې هم شته.
ښه، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه د طالبانو د حکومت چارواکي چې ویلي دي چې باید په زور ونه باسي، نو خیر څنګه دغه افغانان یا باید قوانین مراعات کی او یا باید لاړ شي بیرته افغانستان ته، او افغانستان ته چې لاړ شي هلته باید د دوی لپاره یو تیاری نیول شوی وي چې دوی هلته وکړي شي آرام هلته ژوند وکړي، یا مثلا د دوی د ماشومانو د دوی د ژوند او مشکلاتو غم هلته وخوړل شي. ته فکر کوي چې هلته غم خوړل کیږي افغانستان کې؟
چیرې هلته غم خوړل کېده په افغانستان کې، نو ولې دا وطنوال مو مهاجر کېده؟
خو ښه چې هلته غم نه خوړل کېږي، بلې که هلته نه کېږي نو خو دغه ملکونه خو باید په دې باندې پوه شي چې افغانستان شرایط فعلا څنګه دي. هغه کسان چې مثلا کوم جرم کې گرفتار وي یا لاس پکې لري، دا هغه کسانو مسله خوري رسانه ده چې حل شي، پولیس امنیتي حساب باندې حل کول شي، هغه نو به تحقیق کوي، هغه نو به پوښتنه کوي، دا هغه ما هغه ملک په قوانینو په اساس مده دي سره یو چلن کوي، نو د وچو دغه مخو لامده باید نو سوځي کنه. دا خود نړۍ
همدا موضوع ده.
بله،
بیا د کډوالو په مسلو حل باندې بیا خبرې کوو. دا غي زيني البته زيني حل لري چې زه پیشنهاد کوم، هغه څه حل لرم بیا هغه باندې سره که بحث وکړو، برنامه په وخت په جریان کې موکا وخت درلودي. خو دا څه معنی چې اول خو افغانستان حکومت ته طالبان حکومت ته دا لازم ده چې دوی دا خوره بده خبر چې تبل هوا ته چې تمام ماجر مو باسه بیا ما کډوال مو باسه ولې دا که په دې معنی چې تاسو یې خپل حکومتداري کې پاتې راغلي، نو مجبور یم چې وطنوال نور هوادونه ته ولاړ شي. نو ښه کچېره تاسو ورته امادګی نه لرئ، حکومت ولې نشي کولای پیسې ته درځي اردو افتو کې میلیون ډالر تاسو ته راځي، کاري زمينه نشي برابر ولای ځوانانو ته هغه ولوستي ځوانانو ته، نو دوی خو مجبور دي چې نور هوادونه ته ولاړ شي. دغه نور هیوادونه تولار سی بیا دا منګه وګورته چې بیا دوی خپل راځي هغه ته وایي چې موږ افغانان مو واسي، نو هغه به تاسو څنګه وایي چې ښه تاسو چې ما ته وایي چې افغانان مو واسي، نو تاسو څنګه وایي د حکومت لري نو څه لپاره کوي؟
ښه، اوس خبره دا ده چې دا د مهاجرو سندونکو چارو وزارت البته د افغانستان خیمه د جمعې په ورځ ویلي دي چې د اکتوبر د اولنه دوی وچه د اتویش زره
هغه دی دا په اعلامیه کې ویل دي چې وخی د غشمیر زو ګورم چې څومره ده خو د شمیر نبته شون و چې زخ ډیر مهاجر دغه ته ورغلی دی بیرته افغانستان ته د پاکستان هم دغه سي ورغلی دی افغانستان ته د پاکستان خو تقریبا 500 زره تر رسیدي نو د خو د افغانستان په حکومت باندې واضح خبره ده چې یو فشار ده اما دغه ملکونه خو هم لکه ترکیه د پاکستان له ایران د دوی هم د ملګرو ملتونو د قوانینو په اساس باندې خو یو مسؤلیت لري نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه حکومتونه څه باید وکړي چې هم د دوی خپل مشکل حل شي او هم دغه افغانانو چې التوسی خصوصا بیرته راځم ترکیه ته پاکستان او ایران پرې
بله پاکستان او ایران خو پاکستان خو هغه سره ملته هغه خو هغه نه پته یو ځکه چې هغه خو کلونه کلونه د افغانانو په پیسې واسيستلې او وسم لګیا دي همدغه کارونه کې دل لپاره چې دولتونو نه پیسې واخلي په یو نوم او بل نوم افغانانو په نوم او پاکستان کا وګورو ابا چې هم ده په افغانانو باندې دمدغه پیسې باندې پر صورت هغه نه کتی شو دولتونو ته څه پکار دی لکه او پاکستان کا وګورو هغه د کنوینشن او برخه هم ده نو دا نور څه وادونه چې دی لکه ترکیه شته د خپل د مغرب نو نو لا سيو پاندوس کنوشن دا یو لاس کوم که هوا ته دا خو باید چې کارونه کړی چې ځکه دوی ته 15 نوم دوی لاس لیک خړای دي البته په پرمانه چې هوکړای کړی دا چې موږ ماجر سره په کوم نړیوال قوانین چې هغه ور سره پلي کوو نو خپل کوو نو دا چې افغانان بیرته دي نه وکړي دي او بیرته هوا ته تللی دي دا خو خپل یو غټه سند د افغانستان په لاره شرایط کې نه دی چې یعنی آماده نه ده افغانانو لپاره دا که خپل دننه په افغانستان کې چې کوم افغانان کنوال موسیږي هغه ته زمينه برابر نه ده هر یو همدغه کوښښ کوي چې د وطن په ولار نه په یو نوم وتښتي او ولار شي نو ري هوا نو تاسو یو مله جوړه خپل کورنۍ ته پیدا کړي نو د کډوالو دغه مسلو د حکومتونو او د نړیوالو سازمانونو لکه همدغه انجوګانې دا نور ټول مدني ټولنه چې دا د دې ټول وګت کار دی او دا دغه یو تګلارې ته اړتیا ده چې لنډمهاله اومدارنګ او مهاله حل لارو ته پیدا کړي دا دې مسولیت دی چې دا کار وکړي دا چې څه حل لري لري کافي وایي دا ان شاء الله په بحث وکړي حل لري شي
دا خمرګرو بلتون ویل دي چې په جبر د مهاجرو استل د هر مک نه غیر قانوني دي په زور مو باسي مګر دل څه خو وس معلومیږي چې په زور استل کیږي د ټولو ملکونو د ترکیه نه هم بله
امدا سره چون پمدا خاطر باندې ځکه دوی خپل سرغړاونه کوي د کوم کنونشن بخش چې وی ول یو برخه یو او ملګری ملتونه ولې نه پوهیږم چې ولې غلي دي خصوصا د افغانانو په اړه ځکه چې ټول بدبختي کوو ځینې نړیوالو په افغانانو باندې راوستي او خپل افغانانو د لاسه هم دی دا موضوع او هغه بس کتاسو وګوري ملګری ملتونه عارف غلی دي نو په کوم چې دوی په کوم دلیل باندې غلی دي آیا افغانستان افغانان انسانان نه دي او زموږ غږ هم په دغه ملګرو ملتونو په نورو سازمانونو باندې همدا دی چې نړیوالو سازمانونو باندې البته کمه ژمنې چې تاسو د بشریت لپاره وایي چې موږ بشریت لپاره کار کوو مدني ټولنې دی او دا نور دي خو افغانان هم خو انسانان دي تاسو باید دا وته خاصه په ملګرو کې خو څنګه دا شرایط چې افغانستان شل کلن حکومت د لاسه ورکي او سمجه درلودي هغه هم د لاسه ورکي وسه ټولونه وخت دی چې افغانان سره مرسته وکړي او موضوع بل موضوع که تاسو وګورئ د نورو نړیو لکه د یوکرين او د همداسې نورو هیوادونو ته وګورئ دلته دوه مخې روانه ده نړیوال هم دوه مخې کارونه کوي نړیوال انسانمنونه هم دوه مخې کارونه کوي حکومتونه هم همداسې دي خدا بیا که ټول روانو بیا هم موږ خپل بدبختیو ته سړی مجبوره کوي چې خپل بدبختیانه هم سړی ومني بدبختانه نه زمونږ په خواني چارواکي دا بدبختي مني او نه پړه په نورو باندې اچي او نه خپل دن افغانانه مني
صدیقی صاحب محترم د زنو راپورټونو له قراره د سې ولکې چې 300,000 افغان مهاجرین دی په ترکیه کې وغالته ثبت دي بیا ځنې دوی د اینیالته اوسېږي ځنې لاندې موده یو کې دې شي اوسېږي ویزې لري په ویزو باندې اوسېږي او اوس چې دا مشکل پیښ شوه ده نو د سې خبرونه وایي چې د ترکیه او همداشان د افغانستان د مهاجرو د چارو وزارت د سې موافقه کړې د خپل کې چې دوی یو کمیسیون جوړ کړي یا یو میکانیزم ورته راوباسي چې د دې مشکلات حل کړي دا د قوانینو کمای نشته ده نو میکانیزمونه د مسلې حل کول شي
میکانیزم کې باید څه شی وي او څه ډول میکانیزم وي چې رښتیا دغه مسله حل شي؟ افغان مهاجر اول مونږ په ترکیه باندې غږی کوم مهرباني.
او کچېره د دغه د نړیوالو همکاري او مرګي د محمد ابو کې ځکه قانوني لارې خو په 1955 په کنونشن کې لیکل شوی دا موضوع دا د دولتونو مکلفاتونه هم دي که هر دولت په نړیوال وی کتورکیا دای که هر وخت دی دا وی وسیله بل د لپاره د حل لارې دا چې بشر دوستانه مرسته ته اعلان ورکړي د شخړو حل لارې لپاره مهمه ده. ګورئ کچېره د کډوالو د اصلي لاملونو نه نه خشي او کوم شخړې چې منس کې د نن په هیوادونو په هلکه کټورکیا فرض کو چې ترکیه کې د نن څه موضوع دی دا روټ کاز هغه سړي د شخړو هغه منبع کراو بس لشي او بیا د لپاره غوښتنې سیستم ته واچي دا سیستم باید د لري منظم سیستم په کار وي. خو کوم تاسو وایئ چې میکانیزم رامنځته شي خو میکانیزم کې څه شی باید شي باید وي
bale سوالم
نه یو د ترکیه خو په دې کې نشي کولای ترکیه خو په دې کې ځان ته صحیح ده چې ترکیه د خپل د مهاجرو د کډوالو هغه برنامه ولري میکانیزم ولري خو د کې د نړیوالو همکاري او غیر ډیره مهمه ده په دې کې او بل تر شخړو بل څنګه مو مخکې ویل چې څنګه کانفلیکټ یا کوم شخړې څنګه حل کیږي دغه لپاره باید په دې باندې باید کار وکړي. بیا کوم د مې بیا مې شته د دې ادارې چې په ترکیه کې د کوم ریسټلمنت ایجنسیانو چې حالت دي په کوم کوربه هیوادونو کې چې د کاروالو د کوم لارو هغه دي د دې لارې باید تر چمتو کې اوس کاري زمينه باید تر برابر کې خلکو لپاره او بیا په ټوله کې د ټولو نه عامه پوهاوی ضرورت ورته. نو که چیرې همدغه مهاجر وته په ترکیه کې کاري زمينه برابر شي فرض کړئ درې لکه افغانان دي په ترکیه کې دوی لپاره که چیرې کاري زمينه ورته برابر شي او عامه پوهاوی ورته وشي چې سبا د وکی سبا د ونې کې ترکیه کې ترکیه قوانين چې ځکه ډېرې په ترکیه په قوانين باندې کوي افغانان په چارګم سره خپل په جنگونو کې ولدو چې کله نور هیوادونه د ورځې هر څه ورته نه وي یو کلچرل شاک باندې یو څه ورته وي چې عامه پوهاوی به ورته وشي کاري زمينه برابر ولدي ورته په داودغه کاري زمينه برابر ول او د عامه پوهاوی د کانفلیکټ حل لار د شخړو حل دا ټول پر ریسټلمنت ایجنسیانه کې لکه څنګه چې په امریکا او په نورو هیوادونو کې ښه دا څه موضوع ترکیه هم کولای شي دا به هغه څو حل لري چې ما یې مخکې پیشنهاد کړم.
مانه نسیقی صاحب محترم د ترکیه کې چې د افغان مهاجرو کوم ټوله نه ده دوی د سې د اکړې د چې د سرحدي پولیسو وایي چې یو سلو 2000 نه زیات خارجي اوسیدونکو چې ترکیه کې نیولې دي او دای زندان کې اچولې دي په دې کې تقریبا 2500 افغانان دي دا چې په کوم جرمونو نیول شي وي دي د خو مونږ ته نه ده معلومه خدای خاصه یو خبر یو شمیر نشر شوی دی د دغه کسانو چې د پابندي خانه کې دي د لپاره خو هم خپل د طالبانو د چارواکو یو مسولیت دی چې په دې موضوع کې وګړي لکه په ایران کې چې لکه پاکستان کې چې دي چې باید د سرنوشت معلوم شي چې ول په زندان کې چول شي دي دام یو لوی مسله ده او دومره زر به هم حل نشي د برخه کې پیشنهاد یا تجویز ستاسو سره په کومه طریقه باندې دغه افغانان چې د پابندي خانو کې دي د دې مسله حل کېدل شي یا مرسته کېدل شي دي خو به کور نه لري په افغانستان کې وی نو د دې سرنوشتم ډیر مهم دی یعنی هغه ک په ترکیه کې په کوم کور کې په کراوسی یا نووسی یا یو چیرته یو ځکه ژوند کې هغه هغه باندې بدوم را سختی نه لکه هغه افغانانو باندې چې په بندي خانو کې دي.
دغه موضوع ستراتوله کوچې او افغانستان ته کول ورشو خپل په دن افغانستان کې په زرهاو کسان په شخصي بندي خانو کې بنديان دي د تیر نظامیانو نظامیان بندیان دي وحل کیږي ټاکول کیږي وناس بندیان دي دا وی غمه د نشي خورلای او قانوني او طریقه ورته نه لري نو دوی د نور هیوادونو کې صلاح وهنه وکي.
خه چې طالبان نشي کول اساس خبره غوي مشکل لري نشي کول یا نغوړي دا به پرې د مړه بشم دي چې د خپل د ترکی حکومت سره کول شي اساس تجویز سره ملګری ملتونو سره کول شي د بشر د حقوقو مؤسسې سره کول شي سېکرې تر اوسه پورې په ترکیه کې دغه سي افغانانو د سرنوشت په برخه کې
بشر حقوق هغه وخت چې کله یو موضوع ورو کې را پیدا شي دا چې کله پیسې خلاص شي بیا دغه موضوع تر هغه کې په دا کلو نه کلو نه کې چې افغانان خپل کیږي افغانان ول کیږي افغانان حق ول کیږي افغانان تکول کیږي په نړیوال سطح بیا بیږي عزت او کور د لاس ورکې بشر حقوق هغه وخت چې تر دې او چیرته ول نو په دې باندې هم د موږ نیو کوم دغه چې تاسو بشر حقوق سي آی وړي رومخي کوي آی افغانان انسانان دي باندې موږ کینه خبره تر ازو چې د یو هیواد سره یو رقم چلن کوي بل هیواد سره بل رقم چلن کوي نو بشر حقوق نړیوال سازمانونه او نور حکومتونه کدوې چې واقعیت انسانیت ته کار کوي او کار کول غواړي نو دی نو هم چې دی باندې کړي ډیر کار به کړي وي خو که واقعیت سره غواړي انسانیت ته کار کوي نو ټول انسانانو ته یو څرګو کتل شي کدا غدار دی وی افغانوی نان افغانوی د هر دي شوی نو دوی وظیفه هم دادا چې لکه مخکې مونږ یادونه وکړه چې باید د حکومت سره خبرې وکړ شي چې دغه افغانان یا دغه نور وګړي د نورو اتباع چې دي خارجي اتباع افغانان په ټوله کې د دوی موضوع را معلومه شي که چیرې واقعیت سره دوی جرم کړی وي داسې جرم چې سزا به ورکړل شي سمه ده ځکه دا دی وته خپل قانون دی د هغه قانون مطابق سزا باید پرې شي او خپل هغه سزا وخت کار صحیح نظر د قانون په مطابق سره تیر کړي خو دا سم نشي کولای چې تل به سرنوشت را دوی پاتې وي
په باندې خانو
به سرنوشت په باندې خانو کې په دا خپل فکر کوم چې دا د نړیوالو قوانینو سره خلاف دی د بشر حقوقو سره خلاف دی انسانیت سره د انسانیت سره خلاف کار دی
د سې راپورټونو راغلي دي چې افغانان د ایران اوړي زی ترکیه ته بیا البته چې دوی غواړي داخل شنه روزي په همدغه وخت کې دوی نیول کیږي او بیرته ایران ته لیږل کیږي دې برخه کې د څه کم قانون شته
خو دا خو طبعا چې ترکیه ته خو په وینه دي ترکیه ته خو هغه څوک اوس داسې باور کوي چې په افغانستان کې خطر د تجارت شروع شوی دا یو دونو د تاک دا ویزه دا وخت کې په ترکیه ویزه چې په اصل به خبر پونه اخیسته وخت چې ترکیه ویزه درې درنو ته شپږ ډالر پورې یو ویزه خرڅېږي
سره د دومره مشکلاتو چې افغان مهاجر ال تلری بیا هم ترکیه ته ځي ښه
بیا هم ترکیه ته ځي خو هغه معمولا داسې خلک ترکیه ته ځي چې هغه قضایا لري مثلا نور پروګرامونه لري لکه ایسایي پروسه دا نور نور یعنی خارج نور هیوادونو ته دا تکاره یو قانوني لار ورته سچې په ترکیه کې داخلي ویلته کوم کارونه مخه ته ولاړ شي دا په خاطر دی نور نور چې دا نور وګړي چې وی دوی خو نشي کولای چې به شاره شپږ د ډالر ولر نه وطن کې ولنه پاتې کیږي چې بیا نور هیواد ته متوي یا یو کس په سر نو دوی غیر قانوني ورزي نو هر هیواد خپل د اغه د مهاجرت او د کاروالي او قانون هم لري هیڅ یو نه وړي چې یو کار غیر قانوني هیوا ته راسي او بیا خو د مکرچی اسي خو د قانونو په کې راګر شي د یو کار وکړي چې بیا د ټول خلکو په کې اغه سیستم ورته ته نظام ورته خراب کی ډیر افغانان په دغه شکل لري ښه خبره د ایران نه دی په نور نور لارو په غیر قاچا په قاچا کې لارو باندې دی هیوا د نو ته ترکیه ته او نور نور هیوا د نو ته دی چې دا د خپل ترکیه او اره هیوا ته وګوري خپل قانون لري البته قانون مخه نور سره چلن کیږي
دا مهاجر مسله چې هغه کیږي مترکیږي دی کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې مسولیت په برخه کې سوال پیدا کیږي دوی ته د لغه د ملګری ملتونو غړي هیوادونه شدي پیسې ورکړي چې د مهاجرو غم اوخري په دنیا کې اوس په یو راپور کې راغلي دي چې امریکا په دې روان کال کې 2.7 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده او دومره بشری مرسته چې امریکا کړې ده د بل هیواد سره هرگز نه کړې لکه افغانستان سره چې کړې ده نو دا پیسې خو چې د مهاجرو ادارې ته ورزي بیا مثلا ترکیه کې په ایران کې په نورو هیوادونو کې چې دي د ادارو ته حتمن هم دغه پیسې ورزي بیا هم د افغان مهاجرو ورزول دومره خراب ده نو دوی سره خو باید ځکه ملګری ملتونه خو مرسته کوي په دې برخه کې ولې دغه مهاجر ورز دومره خراب ده پاکستان کې ایران کې ترکیه کې
د پاکستان د موضوع خو معلومه ده چې خو هغه هیواد دی چې راغلی څومره سره په بحثو کې ورځ ورځ کې خبرې وکړي هغه نقل کیږي هغه لري سپیره هیواد
بیرته بلې شو ترکیه ته تاسو ویلي چې ترکیه دومره اقتصادي مشکل هم نه لري بله
دومره اقتصادي مشکل هم نه لري خو څنګه چې نړیوال به سره مرسته کوي اوس دا اوس معلومه نه ده چې په ډېرې هیوادونو کې د کرپشن ډېر زیات دی لکه تاسو فکر کوئ چې افغانستان کې چې کوم میلیون ډالر ورزي د بشري مرستو په نوم هلته پیسې نو پوهیږي چې څه کیږي دا پیسې نو ترکیه خو لا پرې ترکیه خو خپل هیواد دی نو دا چې ترکیه اتمن د کاروالو کوم وزارتونه چلري یا هر پروګرام چې دوی خپل هر سیستم او نظام چې دوی ورته لري دا چې ولې افغانانو فلسفي مرسته نه کوي لکه څنګه ما د ټول عوامل د سمختي ویلې دا په معنی چې ګیر اسنادونه نه لري غیر قانوني الترازي ژبه نه لري نه پوهیږي ټولنیز مشکلات سره جوړي دا ټول مجبوریتونه دي چې په دغه شکل باندې ترکیه ته نه وزنو راه هیڅ یو داسې نه کوي چې یو کس غیر قانوني راشي دغه جنجالونه مرته جوړ کړي وحل ټاکولم کې او نظام ته خطر پکې دوی احساس وکړي چې امنیت خو ډېر مهم دی نړیوالو ټولو دیوالونو کې نو دوی اتمن که مرسته مشترکه نو قانوني خلکو سره مرسته کوي.
نو ستا په نظر احمد الله صدیقی صاحب د دنیا کې د مهاجرو مسله نه بلکې د غد افغان مهاجرو مسله چې تور ته فکر وکي د حل اساسي لپاره به سي د دغه مهاجرو د ستونزو هغه چرچري دي
دا په نړیواله سطح او کچيري نه هغه د پاره یوازې د افغانانو په مقابل کې تاسو وایي
زه د افغانانو په مقابل کوم د اصلا خود مهاجرو مسله ډیره غټه یو غټه مسله ده یو بحران دی دنیا کې. بله
ام دا چې دا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه دا د حل لارې ام دا دی چې کوم څه کوم څه متخصص برنامه وخت هم کم وي د حل لارې ام دا چې د حکومتونه نړیوال سازمانونه او مدني ټولنې دوی باید وګمحال او لنډه پروګرام جوړ کړي حل لارې پیدا کړي دغه پروسه ده او دا وګمحال لارې دا چې معمولا نړیوال کومک کوي یو هیواد د سره د کډوالۍ په برخه کې نو هیواد باید څو چی پیسې په مستقفی ډول سره د سیټلمنت ایجنسیانو ته ورکړي یعنی بیا مشتدنې ادارو ته ورکړي بیا مشتدنې ادارې چې کوم دی په کوم هور کوربه هیوادونو کې د کډوالو ویږي دوی مشکمشتنې ادارې چې د دې په مخ مختلف پروګرامونه ورته لري لکه څنګه چې په امریکا کې دی لکه دوی ورته بیا ویني پیسې په هغه په حیوان مصرفي ویني چې د کاري زمينو باندې ورته برابرې مصرفي او دا د اقل د تلن محاله مرسته ورته کیږي تر څو دا کاروال چې دوی سلف سفیشن شي تر څو په خپل خپل ودرېږي.
بله
نو دغه موضوعات چې کدی پام کې ونی سي فکر کوم چې د شخړې او د جنجالونو او د غستون په ټول سره حل شي او دا نه د پناهغښتنې سیستم دی به کوم راغون پر پناهغښتنې سیستم ولري که وکړ غواړي په دې کې پاتې شي او پویږي د بینې د بیکګراوند چیک او ځینی شیان نتیریږي نو ستونزه پکې څه ده چې په ترکیه کې پاتې شي ځکه خو ترکیه ګټه ده چې ترکیه لپاره به کاري خلک را پیدا شي
بشري قوه
ده قوه ورته پیدا شي او مختلف ډاکټران دي انجنيران دي دنه کول شو په مختلف برخو کې استفاده او ګټه ترې پورته کی ځکه فکر نه کوم نو مرکه مستونه دی
او بل افغانان چې نور ملکونو ته ځي الته کده کلچر او فرهنګ ډیر فرق وي اصلي مشکل به دوی دا هم وي یو مشکل په مشکلاتو کې مګر د ترکیه ته یا ایران ته خو په دې برخه کې دومره مشکلات نه لري دوی خو باید دلته په اسانه باندې ژوند وکړي شي او ستونزې و نه لري لا اقل دغه فرهنګي او مثلا دینی او مذهبي او دغه ستونزې خو باید و نه لري دې برخه کې کوم مشکل نشته د افغان مهاجرو ته او نه د حکومتونو ته
نو افغان مهاجر خو معمولا د خپل شاوخوا مسایا د افغانانو سیریالونه په افغانانو باندې وچلې ده کلونه لکونه په میلیونه باندې وکړي دغه سیریالونه او دغه مسایل د افغانستان کې په وچلې ده په شتیر شو لکونه کې ټول کلچر او انانات تر بلد دي دومره ستونزه په کې نه وی افغانانو لپاره د شاوخوا یو دونه کې.
بله ډیر مننه تاسو نه احمد الله صدیقی صاحب د افغان مهاجرو ستونزه چې تاسو په ترکیه کې د مشکلاتو ته نظر واچو تشکر کوم تاسو نه آینده کې به د مهاجرو په مسلې باندې نور زینو کې بیا هم تاسو سره وګورئ او ستاسو تاسو په لوخ اختصار پم مخم خه
ډیر مننه ښه چاره
خدای پامه